امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظمونږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بواوري، افغانستان او پاکستان دواړه په ټوله نړۍ کې یوازیني ملکونه دي چې لا اوس هم پکې ماشومان په گزر اخته کیږي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران سره د سوریا او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه خبرې کوي. په دې حق رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان تاسو ته ولولي.
السلام علیکم. د روسیې او د ترکیې مشرانو د دوشنبه په ورځ د سوریې بوران په راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. دغه دواړو هیوادونو د سوریې په اوسني جنگ کې مهم رول لري او دغه ملاقات د دواړو هیوادونو د نږدې همکارۍ څرګنده کړي. دغه ملاقات د روسیې په سوچي ارکی سوی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره خبرې ډیرې ګټورې بللې دي. دا په دې کال کې د دغه دواړو مشرانو شپږم ملاقات دی او دا هم څرګندوي چې د سوریې وضعیت څومره پیچلی دی او چې اوس هم هلته جنگ په وم کال کې داخل سوی دی. روسیې او چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړی ده او ترکیه بیا د سوریې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي. ماسکو او انکارا په 2015 کال کې هغه مهال د یو بل سره جنگ کولو ته ډېر نږدې سول چې کله د ترکیې یو جنګي الوتکې د سوریې سره ته نږدې د روسیې یو جنګي الوتکه وښته. له هغه وروسته د دواړو هیوادونو خپل اختلافات ورو ختم کړي او ایران سره یې په ګډه د دې کال په پیل کې په سوریې کې خوندي سیمې جوړې کړې چې د دې سره مرسته کړي چې په دغه هیواد کې جنګ کم کړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسام د راپور لمخې د یکشنبه په زلزله کې چې د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې راغلی و، د مړو شمیر 4500 کسانو ته رسیدل دي او د 2000 څخه زیات کسان زخمیان دي. رسمي راپورونه بیا وایي چې 400 تنه مړه شوي دي. د نیمایي څخه زیات تلفات کردانو په اکثرتي سیمې سرپل زیاب کې رامنځته شوي دي. په دغه سیمې کې یوازنی روغتون ته هم سخت تاوان رسیدلی او پوځ موقتي روغتونونه جوړ کړي دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا د دغې زلزلې شدت ډایرکټر په اندازه 1.3 درجه ثبت شوی دی. په کرمانشا ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسول شوي دي. د دغه زلزلې ټکرونه په ټوله سیمه کې د ترکیې نیولې تر کویته پورې اساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لږ تر لږه 2 تنو د وژل کېدو او د 260 څخه زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبجه ښار د جنوب لویدیځ په 2.5 کیلومتره کې و. شمالي کوریا د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړی چې د کوریا د ټاپوګانو په شاوخوا کې د امریکا متحده ایالاتو درې جنگي کشتۍ وو ځای پر ځای کول. دا ناممکنه کړي چې د دې وړاندوینه دي وسی چې کله به اټومي جنگ پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر جو سونګ نام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس ته د دوشنبه پر ورځ په یو خط کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د جنوبي کوریا ګډ پوځي تمریناتو د کوریا ټاپوګانو په شاوخوا کې وضعیت سخت خراب کړی دی. راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې په یو بازار هوایي برید سوی لږ تر لږه یوویشت تنه پکښې وژل شوي دي. په برتانیې کې میاشته د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویل دي چې حلب ښار ته نږدې د اطراف په بازار باندې چې کنټرول یې د سوریې د حکومت د مخالفینو په لاس کې دي، درې هوایي بریدونه شوي دي. حلب چې د سوریې د ټولو لوی ښار دی او کنټرول یې د حکومت په لاس کې دی. په اطراف ښار د 2015 کال راهیسې د سوریې او د روسیې لخوا هوایي بمباری کېږي او له کوم وخت راهیسې چې روسیه په دغه جنگ کې ورداخله شوې ده، د جنگ اړخ د بشار الاسد طرفداري ته اوښتې دي. په دغه ښارګوټي کې د مسلسل جنگ له وجې زرګونه خلک بې کوره شوي هم دي او نږدې سیمو ته انتقال شوي دي. د بشري حقونو د څار دغې ادارې ویل دي چې په یوویشت وژل شوو کې 15 ماشومان او درې ښځې هم شامل دي او لسګونه نور زخمیان شوي هم دي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس د چین جمهور رئیس جی جی پینګ سره غوښتي چې د هغو درو امریکایي لوبغاړو په خلاصون کې د خپله مداخله وکړي چې تیر اونۍ د چین په هنوزو ښار کې د غلا په تور نیول شوي وو. جمهور رئیس ټرمپ دغه مسله په بیجنګ کې د جی سره د ملاقات پر وخت راپورته کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د چین ولسمشر ژمنه کړې چې د دغه لوبغاړو دوسیه به په شفافه او چټکۍ وڅېړي. دغه لوبغاړي په دې تور ونیول سول چې د یوې مغازې څخه د سترګو عینک غلا کړې وې. اوس مهال دغه لوبغاړي په ضمانت خوشي شوي دي او ورته ویل شوي دي چې تر هغه د هنوز ښار څخه دي نه وځي تر څو چې قانوني پروسه نه وي مکمله شوي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا کړکېچ او نړیوال تجارت هغه مهم موضوعات دي چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان په سرمشریزه کې بې چې د فلیپین په پلازمینې مانیلا کې پیل شوي خبرې وسي. ټرمپ دغه د دغه سرمشریزي له پیل کېدو مخکې خبرانو ته په څرګندو ټکو وویل چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازمویلو مسله د دغې سرمشریزي په عایشه کې د جاپان او استرالیا د صدراعظمانو سره بې چې کله وویني راپورته کړي. هغه وویل د جاپان او استرالیا صدراعظمانو ته ویلي چې د سوداګرۍ په اړه خبرو کې ډېر پرمختګ سوی دی او کله چې ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی متداراتو د ترانس پیسیفیک له شراکت څخه چې د سوداګرۍ یو ستر تړون دی ځان ایستلی دی او ویلي دي چې هغه د امریکا اقتصادي ګټې زیانمنوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران سره سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه خبرې کړي دي. دغه وزارت وایي چې د یمن او سوریې په جګړو کې له افغانانو څخه استفادې دوی اندېښمن کړي دي. دا و خبر.
افغانستان او پاکستان دواړه په ټوله نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې سږ کال په کې د ماشومانو پولیو یا ګزړ د وژونکې ناروغۍ پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي که څه هم چې کچه اوس کمه شوې ده خو په کار د پاکستان او افغانستان په ګډه د دغې د مخنیوي دپاره کار وکړي. د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاستلولي.
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د واکسینو په کارکونکو باندې د مرګانیو حملو او په قبایلي علاقو کې د روان جنگ باوجود دواړه هیوادونه په دې اړه همکاري کوي او کوشش کوي چې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د څاڅکو ورکولو پروسه مخ په وړاندې ولاړ شي. ځینې وسلوال اسلامي ډلې کلک مخالفت کوي او مخه نیسي او له همدې امله د افغانستان او پاکستان په لرې پرتو علاقو کې دغه موذي ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې او په دې وروستیو وختونو کې په دواړو هیوادونو کې نوې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف دفتر د دوشنبې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د روان میلادي کال د نومبر تر 9 نیټې پورې په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې 15 پیښې ثبت شوې. پاکستاني چارواکو په 2014 میلادي کال کې د پولیو 300 پیښو رپورټ ورکړو چې اوس شمیر کم شوی او په افغانستان کې چارواکو د 80 پیښو رپورټ ورکړو. په کابل کې د یونیسف استازي کمال شاه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تشنج او د پولیو د واکسینونو په کارکونکو باندې مرګانۍ حمله د پولیو په ضد روانې مبارزې باندې ناوړه اغیزه غورځوي خو بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. کمال شاه امریکا غږ ته وویل چې په بشپړ توګه د محوه کولو په خاطر دواړه هیوادونه لا زیات کوارډینیشن او همهنګۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې د پولو د کمپاین په خلاف د اسلامي ډلو تبلیغات د ولسي خلکو فکرونه مخشوش کوي. د یونیسف استازي ویل خو بیا هم په تاریخي حساب د پولیو یا ماشومانو د فلج پیښې کمې شوي دي او په ځینو لرې پرتو سیمو کې د حکومتي څارنې د نه موجودیت او د وژونکو حملو له ویرې په بشپړه توګه نه دي محوه شوي. د کمال شاه په وینا د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې د افغانستان او پاکستان د روغتیایي مسؤلونو ترمنځ د نږدې همکارۍ په برکت د دې موذي ناروغۍ انتقال کم شوی او هره ورځ په سلګونو ماشومان چې له کرښې نه اوړي د پولیو څاڅکي ورته ورکول کیږي. ښه همکاري کیږي او موږ کوشش کوو چې د پولیو په ضد د مبارزې ورځې داسې عیار کړو چې د دواړو خواو د روغتیایي ټیمونو لپاره مناسب وي. دو اړخیزې همکارۍ په برکت د پولیو پیښې ورځ په ورځ کمیږي. ملګری ملتونه وایي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته خلک تقسیم شوي او له 3 میلیون نه زیات افغان مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي. په زرګونو خلک افغانستان او پاکستان ته د چمن او زورخم په لاره تګ راتګ کوي. د ډیورنډ کرښه 2600 کیلومتره اوږدوالی لري خو پاکستاني چارواکي یوازې په دغه دوو لارو باندې خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکوي. یونیسف وایي چې د پولیو کومې نوې پیښې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ثبت شوې وې له پېښور نه سرایت کړی او په قندهار کې چې د پولیو کومه تازه پیښه ثبت شوې وه له چمن نه سرایت کړی. کمال شاه زیاتوي
2017
موست ابیکسیز وی هیو د جینیټک لینک ساکال په 2017 میلادي کال کې د پولیو کومې پیښې چې تثبیت شوې دي د سپین بولدک نه انتقال کړو ځکه چې په دغه ځای کې د پولیو د ویروس جینیټیکی کړی کشف شوی او د سیما د پولیو د انتقال د ثقل د مرکز حیثیت لري. کمال شاه ویل چې د افغانستان د طالبانو تحریک د یونیسف ټیمونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې علاقو کې ماشومان د پولیو په مقابل کې وقایه کړي او اوس تقریبا په هغو علاقو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي د کمون هلکانو او جنکو د وقایه کولو کار د هغو سیمو په شان بریالیتوب روان دی چې د حکومت په ولقه کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سره سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه خبرې کوي. د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران رپورټ تاسو دراوړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریې په جګړو کې افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دوه ویان مرستیال صبغة الله احمد د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا څه پاړه چې په راپورونو کې خبرېږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړې دي.
ما همیشه موارد با نگرانی دنبال کردیم.
دی وی مونږ دا ډول موارد تل اندېښنو سره تعقیب کړی دي. دا راپورونه څو ځل خپاره شوي دي او مونږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوال ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږیږو او له شک پرته چې دا کار زمونږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. د دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل یو راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کړي، یغنه مثلا خپل ایران دي دغړه نه دي، دا خو دې بزر مند نه مني. غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفرتی عربان چې ول چلته بندیر مل دوی هغه افغانستان ته جنگ کړو لیګل چې د دې نه القاعده رامنځته شو، چې دا یو غټ سر خوګی نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وایي دوی او افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د ده په وینا دا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغېز لرلی شي. دی وایي له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې هم دا موضوع جدي ونیسي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
بهرنی اقتصاد پوهان په دې باور دي چې خراب امنیتي وضعیت په افغانستان کې د پانګونې مخه نیولې ده. پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسولی.
خغلی کریستاف وویل دی د افغانستان مسلې ته د یو اقتصاد پول نظره ګوري. څرګنده ده چې اقتصاد او سیاست له یو بل سره په طبیعي توګه تړاو لري. هغه د افغانستان د اقتصاد په اړه درې مهمو ټکو ته اشاره وکړه. لومړی، د افغانستان حکومت د نړیوال وجهي صندوق د پروګرام پر بنسټ د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کوي. دوهم، د پرمختګ سره سره افغانستان تر خودکفایي پورې اوږده لاره په مخ کې لري او د نړیوالې ټولنې لخوا د امنیتي او انکشافي چارو مرستو ته اړتیا لري. دریم، د سختو ستونزو او غیر یقیني حالاتو موجودیت د اقتصادي رشد پر پالیسیو ناوړه اغیزه کوي. اقتصادي اصلاحات او لوړې ودې ستونزمنوي. ښاغلی کریستاف په افغانستان کې د اقتصاد د عمومي تصویر په اړه داسې وویل:
تاسو ټول پوهیږئ چې له هغه وخت راهیسې چې نړیوالې قواوې له افغانستان څخه ووتلې، دا مسله په افغانستان کې په مرستو کې له ستر کمی سره مصادفه ده. په اقتصادي رشد کې ډېر کمښت منځته راغی. په 2012 کال کې اقتصادي رشد په 14% و، خو په 2015 کال کې له 1% نه لږ زیات و.
هغه زیاته کړله له هماغه وخت راهیسې چې په 2014 کې په اقتصاد کې منسکوره یعنی 2.5% زیاتوالی راغلی دی. دغه زیاتوالی هم تر ډیره د کرهنې په برخه کې و. هغه وویل چې سږ کال هم د همدومره زیاتوالی یعنی 2.5% رشد تمه لرو.
دا رشد دومره کم دی چې په افغانستان کې د ژوند معیار نشي پورته کولی، دومره کم دی چې په افغانستان کې د کارګرو زیاتوالی نشي جذبولی.
د کال 400,000 نوي کارګران د کار مارکیټ ته ورزیاتیږي او د بیکارۍ کچه په سلو کې درویشت ښودل شوې ده. د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د افغانستان حکومت ښه پرمختګ کړی دی او IMF یې ملاتړ کړی دی. ښاغلی کریستاف د افغانستان د مهم پلان یعنی سولې او اقتصادي رشد د پرمختګ لپاره مهم ټکي داسې بیان کړل. په کار ده د مایکرو اکنامیک ثبات خوندي شي. د دې لپاره چې افغانستان په اقتصادي لحاظ په کور پوره شي، نو د داخلي عوایدو راټولول دې تقویه شي، له اداري فساد سره د مقابله وشي او د کابل بانک د مالی بحران په څیر بل بحران مخه دې ونیول شي.
داخلي
عواید په سلو کې 50 زیات شوي دي، خو داخلي عواید د حکومت د لګښت یوازې په سلو کې 40% پوره کولی شي، نو د افغانستان لپاره په خپل کور د پوره کېدو لپاره اوږده لاره په مخ کې ده.
ښاغلی کریستاف د هغو درې مخکینیو ټکو او اقتصادي رشد په اړه وویل چې په کار ده د افغانستان حکومت د اصلاحاتو پر هغه پروګرام ټینګار وکړي چې په خپله وسه یې پوره دی.
په دغه راز عبوري حالت کې تر څو چې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي، افغانستان د مرستندویو هیوادونو دوامداره ملاتړ ته د امنیت او انکشاف په دواړو برخو کې اړتیا لري.
ښاغلی کریستاف په پای کې وویل په افغانستان کې تر ټولو مهمه ستونزه د اقتصادي رشد ټیټوالی دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مودو راپدې خو د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخ فساد خبرې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د روانو حالاتو په اړه د پالیسۍ او ستراتیژۍ په چارو کې د دغه وزارت د مرستیال مسعود عزیزي سره زمونږ خبریال خبرې کړې دي چې تاسو ته در اورو.
عزیز صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. اجازه راکړئ چې د مرکه له دې نه پیل کړو چې تاسو واشنگټن ته د څه لپاره راغلي یاستئ او له کومو چارواکو سره لیدلي دي؟
مننه، شکر. البته زه د رسمي دعوت په بنا باندې راغلی یم، نو د دې مود هم د امنیتي او نظامي چارواکو سره او همچنان هغه پالیسي میکران یا خاصتا چې هغه په کپیټل هیل کې دي او هم په وزارت دفاع کې دي، د هغو سره خپل لاسته راوړنو باندې، چالشونو باندې او راتلونکي پلانونو باندې مفصل بحثونه او خبرې کړي دي.
ډیره مننه. خلک او د حکومت رهبري ستاسو په وزارت کې د پراخ فساد د شتون خبره کوي، مثلا وایي چې پولیس مخالفینو ته وسلې خرڅوي، د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس شته، خیالي کسان شته، د دوستونو د حل لپاره څه شوي دي؟
البته وکن چې چالشونه وجود لري، لیکن چالشونه د لپاره مهمه دا ده چې موږ څه برنامه لرو او څه ملاتړ راوړنې لرو.
بله،
موږ په دې باندې اختایو چې څنګه کولای شو چې د خپل پولیسو معاشاتو چې خلک وایي چې خیالي پولیس موجود دي، څنګه کولای شو د الکترونیکي لیګانه یعنی وسیلې نه غوته معاشات ورکو، په هغه برخه کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو. تقریبا د 20% څخه اوس دنیو په پیسه ده سوي دي چې هغه د یو غټه لارسته راوړنه ده، او موږ غواړو چې هغه ټرسټډ ایجنټ په نامه باندې یا د متمدن د لارې څخه چې معاشات توزیع کیږي هغه ختم کړو. همچنان د فساد سره د مبارزې پر اړه باندې کله تاسو شول چې نوې ټیم راغله د وزارت داخلي ته د لوړ تعهد سره، خاصتا په هغه منابع بشري یا د پرسونل په بخش کې چې دی، د دې وروسته به ټول خلک د کنکور په شکل کله امتحان ځین اخیستل کیږي. یعنی هغه به هم د وزارت داخلي د افسرانو تینان د پاره د تین نفر به دغه سی پروسا تطبیق کیږي. دا اول ځل د پاره چې جناب برمک صاحب موږ د 13 هفته جلسه درلودل، دا فیصله مو وکړل چې د کابل څخه را شروع کوی او شنه منځین جوړو. هر سړی چې علاقه مندي د هر پوسټ د پاره را دي سي امتحان دی ورکي، وکتل چې دا سړی څونه لاسته راوړن لري، تحصیلات څونه دي، تجربه څونه دي،
ملکی لیکو کې
نه نه، البته د نظامی لیکو کې هم چنه. نو هغه سیاسي مداخله چې خلک وایي د هغه د ختمول لپاره موږ کافي پلانونه موجود دي او تعهد موجود دي، او ان شاء الله په دې کې کامیاب کیږو.
که اسی د ماشونو خبره وکړم، دغه پښتنه مې هم د ذهن تراغله، مثلا پولیس په خصوصي بانکونو کې تنخواه اخلي، دوی په دې خارونو کې چې کله دا بانکونه ته زی تهدید موجود دی، دوی سره ملکی خلک ته هم مرجوب لا ملکی خلک ته هم مرجوب رسیږي. دغه کار د مخنیوي لپاره نه کېږي چې د پولیسو په کمانډانو کې د پولیسو په مرکزونو کې دوی لپاره تنخواګانې ورکړل شي، د پزای چې دوی خارونو ته راشي او هغه ځی کې چې ملکی خلک شته.
بدبختانه چې وځند داسې څه حادثه پیښ شولې چې متاسفانه نه یوازې زموږ امنیتي ځواکونو ته ژوبله ورسېدل، بل هم چنان ملکی خلکو ته هم تاوان او ضرر ورسېدی. د دې لپاره موږ شروع وکړه د اوس په قرارګاه کې په وزارت داخله کې پورې د ای ټی ایم ماشین یا د معاش اخستل لپاره موږ اخته یو د کابل بانک سره مشترکاً شکل باندې دا کار عملی کو ان شاء الله.
سید او دا چې په قومندانوي کې څنګه کېږي
په دا ادم هم په فیس کې دا هم په کارونه کې چې هغه به اوري به ان شاء الله.
زه تمه نه ما په مقدمه کې اشاره وکړل چې په وزارت کې ځوان کادر اوسکار کوي، اصلا رهبری کې ځوانان دي. خو یو خبره چې کېږي هغه دا چې تراغ پورې چې د خلکو اعتماد تاسو جلب نه کوي، فکر نکوم چې امنیت تامین شي. د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره غزوانان څه کولای شي چې په کاراته کې د نه وزارت کې
ډېر مننه واکان چې په مملکت کې د ځوان نسل چې غنل کېږي د ملي سرمایو څخه غنل کېږي، په هغه وخت کې چې د دې څخه شم په سي شکل باندې مدیریت وسی او د دې څخه استفاده وسی او که خدانه خسته مدیریت غلط وسی د تعلیم زمينه برابر نه سي، د کار زمينه برابر نه سي، او خدانه خسته په بل خوا باندې ځي، یعنی کزه ځان برابر کم دغه سړي سره چاغه چنګيږي شاید توفیر دا وی چې ما تعلیم کړی دی او زمينه د کار ته برابر سوی ده، هغه تعلیم شاید په اسانه شکل باندې بل خو راهنمایي کیږي او زمينه د کار نه درته برابر سوی ده. د وزارت داخلي د پاره الحمدلله چې دا ځوان ټیم راغلی دی، موږ سپری موږ د تیر شپږ کالو کې همیشه بس کړي چې اصلاحات او ریفورم ته نه د پرسونل په بخش کې زموږ هدف دا وردا دی چې نه یوازې پرسونل باید ریفورم سي یا اصلاحات راسي، بلکې سیستمونه هم باید جوړ سي. وس کسړی د دغه یو د عمل چې زیات خلک غنی چې مثال هغه په د پرسونل په تینېدو کې یا په ترفیاتو کې دی کې فساتي، نو د دې لپاره باید سیستم جوړ شي. وسړی درې کال باید د وظیفې کې زیات پاتې نسی، اوتومات تیک شکل باندې دی باید پوسټ چې د دراتونکو وظیفه څه ده او د بل وظیفې د لپاره د دې لپاره څه کوالیفیکیشن لري یا معیارونه تنسیوي چې هغه د لاس راوړي د دې لپاره موږ یو منظم رهنمود جوړ کړی دی،
یعنی تاسو کار شروع کړی دی او خلک هم باید انتظار وباسي ځکه چې د ځوانانو څخه تمام همدا کېږي چې تغییر به
شک کې
شي. ډیر زیات مننه بیا هم تاسو له تشریف نه
کوم ولا تشکر ډیر مننه
خیر اوسه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د بلوڅ قومي مشران وایي چې د ډیورنټ کرخه په رسمیت نه پیژني او د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د بلوچستان سره د پاکستان د حکومت د ظلمونو مخه ونیسي. لیمینیا زئی رپورټ را لګلې.
نن په کابل کې د بلوڅو د شهیدانو ورځ ولمانځل شو. په دغه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان بلوڅانو ګډون کړی و، بلوڅ قوم د آزاد او خپلواک بلوچستان غوښتنه وکړه. بلوڅ مشرانو په دې غونډه کې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې پر بلوڅانو باندې د پاکستان حکومت د روانو ظلمونو مخه ونیسي. د افغانستان د بلوڅانو د شورا مشر عبدالستار پردلی وویل
او دا اوس په دغه نږدې وختونو کې تقریبا له درې زره زیات بلوچان شهیدان شوي دي. تر اوسه تقریبا نږدې څلوېښت زره بلوچان ورک دي او داسې پته یې نشته. د رڼا په ورځ د آیسای خلک راځي، خلکو له کور نه باسي، له دفتر نه باسي او څوک نه پوهېږي چیرته دي.
دغو بلوڅ مشرانو زیاته کړه دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه هیڅکله په رسمیت نه پیژني او که بلوڅ میشتې سیمې خپلواکه شي د افغانستان او بلوچستان ترمنځ به کومه پوله وجود ونه لري. بلخوا یو شمېر افغان پوهان هم په بلوڅ قوم غږ کوي چې د خپل خپلواکۍ او آزاد بلوچستان لپاره سره یو ځای شي. د علومو اکاډمۍ مشاور او د سرحداتو او قبایلو پخوانی وزیر سلیمان لایق ویل
واقعیت امر ایس که بلوچا فعلا
اوس مهال د بلوچستانو اکثریت د آزادۍ غوښتونکي دي. یو څه باید هیر نکړو چې افغانستان هم په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې.
دوی دغه راز وایي بلوچستان له افغان حکومت څخه زیاتې تمې لري، خو په افغانستان کې دننه هم بلوچستان ته د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. د قومونو او سرحداتو وزارت وایي بلوچستان هغه مهال آزادي او خپلواکۍ ته رسیدلی شي چې پاکستان او افغانستان کې سوله او امنیت منځ ته راشي. بلوڅ مشران وایي په افغانستان، پاکستان او ایران کې دیش تر څلوېښت میلیونه بلوڅان اوسیږي چې یوازې څلور میلیونه یې په افغانستان کې میشتي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره پزړه پوری جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
نړیوال بانک په خوست کې د 11 کیلومترو په اوږدوالي سره یو کانال جوړوي. د خوست والی ویلي چې دغه کانال په جوړېدو سره به شاوخوا 1000 جریبه کرنیز ځمکه خړوب شي. نشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
د خوست د مرکز اړوند لکنو سیمې اوسیدونکو لطیف او یو شمیر نور کسان د بیا رغونې په هغه پروژه کې په کار بوخت دي چې دوی په سیمه کې د نړیوال بانک په مالی مرسته تطبیقیږي. لطیف وایي چې تر دې مخکې بیروزګاره ګرځېدل.
اوس الحمدلله مونږ ته دا د پروژه هغه شوله. مونږ کورما په سهولت کې د ښه خرڅه 1500 روپۍ ارو کوي، ورځینه مو ښه ډا کوي، حکومت نه ښه شول یو غنه کور نه ښه شول یو.
د سربند کانال او استنادي دیوال دغه پروژه چې په ټولیز ډول 11 کیلومتره اوږدوالی لري په 1900 میاشتو کې به یې چارې بشپړې او د 1000 جریبه کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا به ولري. د خوست والی حکم خان حبیبي چې د یادې پروژې د کار د پیل پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې پر دې پروژې څه باندې 40 میلیون افغانۍ لګښت راځي او نړیوال بانک یې ورکوي.
د دې کانال په جوړېدو سره به هغه ستونزه هواره سي کوم به چې هر کال ولسونه ورسره لاس په ګرېوانو او د دغه سربند چې د شګو نه یا شګلن جوړ بند و دا به هر کال د سیرابونو په ذریعه تخریبېده او متقابلا به زموږ کرنیز ځمکو ته حاصلاتو ته تاوان رسېده او زموږ ولسونه به له ستونزو سره لاس په ګرېوانو، هم به زموږ په زرګونو جریبه ځمکه خړوب سي، هم به مو کرنیز تولیدات لوړ سي.
د لکڼو د سیمې اوسیدونکي قدرت الله امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د اوبو د نشتون له وجې ډیره کرنیزه ځمکه شاړه پرته ده، خو زیاتوي چې د سربند او کانال په جوړېدو سره به یې دا ستونزه هواره شي.
مځکې ته چې اوبه ورسیږي نو خامخا د چې هغه وچه مځکه اوبه خور مځکه دا فرق لري چې اوبه یې ته ورسیږي چې دوه خوروره غله باقي، یو خورور باقي، یو نیم باقي، چې اوبه نه وي یا څلوېښت منه نه شي کړی. نو به موږ کوغه کې فصل کې بعضې تیار شي، حیواناتو تا پیدا دو.
سره له دې چې دولت په تېره یوه نیمه لسیزه کې د زراعت د ودې او پرمختیا لپاره ځینې کارونه کړي، خو د کروندګرو په وینا په دې برخه کې په لازمه توګه پانګونه نه ده شوې. مګر د خوست والی حبیبي وایي د دې لپاره چې د کرنیزو محصولاتو له پلوه خود کفا شي په دې برخه کې یو شمېر نورې پرمختیایي پروژې هم په پلان کې لري چې نږدې راتلونکی به یې کارونه پیل شي.
د اوبو د ښه مدیریت او د اوبو د مهارولو دپاره جدي اړتیا لیدل کیږي. دا زموږ په ولایتونو کې ده او همدغه ولایت ته په کتو باندې مرکز کابل اړوند وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو د استنادي دیوالونو، سربندونو او د بندونو پروژو ته ولایت ورکو تر څو د خوست له خو په حاصلخیز ځمکو نه اعظمي استفاده وسي.
په همدې حال کې په دې وروستیو کې د کارډیف مؤسسې له لورې د یو شمېر تطبیق شوو پروژو له کبله زراعت پرمختیا موندلې او تر ډیره بریده دغه ولایت په خپلو کرنیزو محصولاتو خود کفا دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم چې خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
دروریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه دواړه برخې واورېدې. په دې هیله ستاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته غوږ شئ، او که چېرته ستاسو نه زموږ خبرونه اورېدل پاتې شوي نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtoviewer.com باندې واورئ.